شستنوی ستلایت یاسد، وبسایت و شبکه‌های اجتماعی صدای آمریکا.
د امریکا غک د نن پنجشنبه د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا د پوځي مهماتو د زیرمو په اړه د ټرمپ خبرګون. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د پوځي مهماتو د کمیدو راپور رد کړی او ویلي امریکا سترې زیرمې لري او د مهماتو تولید او پوځي ځواکونو ته لیک روان دی. د داعش د ګواښ په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنه. ملګری ملتونه وایي د داعش مرکزي رهبري کمزورې شوې، خو دغه ډله لا هم ستر ګواښ دی. پاکستان یو ځل بیا ادعا کړې چې ترهګرې ډلې په افغانستان کې د پټېدو خوندي مرکزونه لري، خو طالبان دا تورونه نه مني. د افغان کروندګرو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې غوښتنه. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره د افغان کروندګرو لپاره د کیمیاوي سرې او اصلاح شویو تخمونو د برابرولو په موخه 8.3 میلیونه ډالر غواړي. السلام علیکم، د امریکا غک خبری خبرونه ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د 2026 میلادي کال د اگست میاشتې 6مه نیټه ده. دا خبرونه چې د امریکا، افغانستان، سیمې او نړۍ وروستي خبرونه پکې ځای کړ شوي دي. د امریکا غک په فیسبوک او یوټیوب چینل کې په ژوندۍ بڼه هم خپریږي. زه برېښنا عمرخیل یم. په دې خبرونه کې سالم مندوخیل د ایران په اړه د ولسمشر ټرمپ د تازه څرګندونو په اړه معلومات راکوي چې ویل ایران سره هوکړه غوره ګڼي ځکه نه غواړي خلک ووژل شي. نوشابه آشنا د افغان کروندګرو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې د غوښتنې اړوند راپور لري او په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه د امریکا اندېښنه به له جعفر خان څخه واورو. له ټولو نه مننه، موږ سره اوسئ لږ شیبې کې به تاسو ته درشم. لومړی خبر راخلم، د هورموز تنګي د بیرته پرانیستلو په اړه د روانو خبرو اترو په لړ کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د پوځي اقدام په ځای غوره بولي چې د ایران سره یوه هوکړه وشي. سالم مندوخیل ته ورځو. مندوخیل صاحب، آیا معلومه شوې ده چې د ایران سره د امریکا مذاکرات کومې مرحلې ته رسیدلي دي؟
برښنا جانې، که څه هم امریکایي چارواکو نن څه نه دي ویلي، خو وروستۍ څرګندونې د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دي. هغه ویلي چې مذاکرات دوام لري او د دغو مذاکراتو په اړه خوشبیني ښودلې ده. ټرمپ بیګا شپه د نیواډا ایالت په لاس ویګاس کې یوې اقتصادي غونډې ته د وینا په مهال یو ځل بیا ټینګار وکړ چې متحده ایالتونه به هیڅکله ایران ته د اټومي وسلو د ترلاسه کولو اجازه ورنه کړي. ولسمشر دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې ویل کېږي د هورموز تنګي د کړکېچ د حل دپاره خبرې اترې په وروستي پړاو کې دي او نهایي کېدو ته نږدې شوي دي. په عین وخت کې د متحدو ایالتونو د ولسمشر مرستیال جی ډی وانس د دغو خبرو د اوږدېدو لامل په ایران کې اوسنۍ ټوټه ټوټه سیاسي او اداري نظام بللی دی. وانس د چهارشنبه په ورځ له فاکس نیوز سره په امریکا کې وویل چې د ایران د رژیم ځینې کسان غواړي دې جګړه پای ته ورسیږي، خو ځینې افراطي عناصر هڅه کوي چې جګړه دوام ومومي. وانس وویل چې له ایران سره د دغه پیچلې او اوږدمهاله خبرې په پای کې د امریکا لپاره مطلوبه پایله ولري او د نفتو بیې به راکمې سي او باثباته به سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو بیا ویلي چې لومړنی هدف د هورموز د تنګي د پرانیستلو په اړه یوه هوکړه ده او نهایی هوکړه به دا وي چې ایران هیڅکله اټومي وسلې ونه لري.
د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا ګواښ کړی چې که له ایران سره خبرې اترې ناکامې سي نو پوځي اقدام به وکړي. ټرمپ چې د چهارشنبه په ورځ د نیواډا ایالت له فاکس 15 ویګاس تلویزیون سره په مرکه کې خبرې کولې، وویل چې د دغو خبرو اترو پایله شایي توپیر ولري او یا یې ونه لري. ولسمشر ټرمپ تر دې وړاندې په نیواډا ایالت کې یوې غونډې ته د وینا په مهال بیا ټینګار وکړ چې هغه غوره ګڼي چې له ایران سره یوې هوکړې ته ورسیږي.
زه غوړه بولم چې و هوکړه وکړم زکه چې نه غواړم خلک اوجل شي نه غواړم خلک اوجل شي.
ډونلډ ټرمپ ویلي چې له ایران سره د هرمز تنګي په اړه خبرې اترې په ښه توګه پر مخ روان دي او دا تنګي به ژر بیرته پرانستل سي.
کله چې له ایران سره اوسنۍ وضعیت پای ته ورسیږي د نفتو بیې به راټیټ شي، تیل به ارزانه شي او موږ به په لنډ وخت کې خپلې موخې ترلاسه کړي وي. دا یوه معجزه ده.
ترامپ دغه څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې ایران د چهارشنبې پورز اعلان وکړ چې د هرمز تنګي پاړه یې له عمان سره د یوې هوکړې وروستي پړاوونه بشپړ کړي دي. ځینو رسنیو د دوو چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د دې هوکړې د مخې هغه بیړۍ چې فارس خلیج ته ننوځي د ایران تر کنټرول لاندې لارې ته داخلیږي او د عمان تر کنټرول لاندې لارې څخه به وځي او د تګ راتګ حق العبور هم ورڅخه اخیستل کیږي. خو واشنگټن له وړاندې د نوی وازی په دغه اوبو کې له کشتیو څخه د ایران دخوا د حق العبور د اخیستو سره مخالفت څرګند کړي، بلکې ویلي دي چې له هر هغه تړون سره به مخالفت وکړي چې لمخې د هرمز د تنګي کنټرول د ایران په لاس کې وي.
د امریکا مالی وزارت د یو عراقي هوایی شرکت او د دې شرکت د الوتکو په وړاندې د ایران اړوند بندیزونو د لری کېدو خبر ورکړی. دا اقدام وروسته لاغه وشو چې معلومه شوه یاد شرکت په خپلو چارو کې لوی بدلونونه راوستي دي. د امریکا د مالی وزارت یو ویان امریکا غږ ته وویل د دې د فلایی بغداد هوایی شرکت په وړاندې دا اقدام د ځانګړو نومول شویو هیوادونو د لست څخه د بیا کتنې له جامع پروسې وروسته کیږي. د مالی وزارت ویلی یاد شرکت په خپل عملیاتو کې داسې لوی بدلونونه راوستي چې نورې په لست کې شاملول اړین نه دي. په داسې حال کې چې د امریکا په منځګړتوب د اسرائیل او لبنان ترمنځ د ایتالیا په پلازمینه روم کې خبرې روانې دي، د لبنان په جنوب کې د اسرائیلي ځواکونو او حزبالله ترمنځ نښتو کې دوه اسرائیلي سرتیري وژل شوي دي. د اسرائیل پوځ دغه پیښه د اوربند ښکاره سرغړونه بللې او په غبرګون کې د حزبالله پر اهدافو بریدونه کړي دي. اسرائیل نن پنجشنبه له دغو دوو وژل شویو سرتیرو څخه د یوه مړی خاوره ته وسپاره. د پوځ په وینا د جون له 28مې وروسته دا د لبنان په جنوب کې د اسرائیلي سرتیرو د وژل کېدو لومړی پیښه ده. بلخوا د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې د چهارشنبې په ورځ د اسرائیلو په یو برید کې په تبنین کې یو کس وژل شوی او 12 نور ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د امریکا غږ ته ویلي چې په روم کې د اسرائیل او لبنان خبرې ډېرې راغندوي او د نن پنجشنبه په ورځ به هم خبرې دوام وکړي. د بریتانیا سمندري امنیتي سازمان او هوتی یاغیان وایي چې د یمن په ساحل کې په دوو سوداګریزو کشتیو بریدونه شوي چې یوه یې په سمندر کې ډوبه شوې ده. دغه سمندري امنیتي سازمان وایي چې د سه شنبه په ورځ یو بیمانو کښتۍ د یمن د المخا په څو میله کې له یوې تجارتي کښتۍ سره جنګول شوې، په کښتۍ کې اور لګېدلی او ډوبه شوې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې د اګست په 4مه نیټه د هند یو بیرغ لرونکې تجارتي کښتۍ په سرې بهیرې کې له یو برید وروسته ډوبه شوه. دغه وزارت ویلي دي چې په کښتۍ کې دیارلس هندي اتباع سپاره وو او ټول ژغورل شوي دي. امریکا په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه یو ځل بیا اندېښنه ښودلې ده. په ملګرو ملتونو کې د امنیت شورا په غونډه کې په نړیواله کچه د ترهګریزو ګواښونو په اړه بحثونه شوي دي. جعفر خان څخه د دغه موضوع چې تعقیب کړی ده نور حال اخلم. خان صاحب په خیر راغلی. د امنیت شورا په دغې غونډې کې کومو هیوادونو په افغانستان کې د ترهګرو د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې ده او په اکله یې غبرګونونه څه دي؟
بله برېښنا جانې، د امنیت شورا غونډه د نړۍ سولې او امنیت ته د ترهګریزو فعالیتونو د ګواښونو او د هغوی د مخنیوي په اړه وخو په افغانستان کې هم د ترهګریزو فعالیتونو او ډلو د موجودیت په اړه څرګندونې پکې وشوې. د متحدو ایالاتونو د دایمي استازولۍ مرستیالې ټمی بروس په افغانستان کې د داعش خراسان موجودیت یو ثابت ګواښ وباله. د پاکستان استازي یو ځل بیا د خپل هیواد هغه ادعا تکرار کړه چې په افغانستان کې ترهګري سیالشته او له هغه ځای څخه د پوینه د پاکستان په ضد بریدونه پلانوي. د چین استازي هم ویل چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت سیمه ته ګواښ دی. البته په افغانستان کې د طالبانو حکومت تل د ترهګرو ډلو د موجودیت خبره او ادعا رد کړې، وایي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان خوره د نورو په ضد وکاروي.
The 10,205th meeting of the Security Council is called to order.
نړیوال سولې او امنیت ته د ترهګریزو فعالیتونو له کبله ورپېښ ګواښونه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو په تازه غونډه کې د همدغو ترهګریزو ګواښونو په اړه ویناوې وشوې. په دغه سازمان کې د متحدو ایالتونو د استازولۍ مرستیال ټمی بروس خپلې خبرې د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د امریکا په نوې اعلان شوې تګلارې پیل کړه چې په خبرې درې عمده لومړیتوبونه په ګوته کوي. د نشې توکو ترهګری او سازمان شوی ډلې، اسلام پاله موریسی ترهګر او خشن کین اړخه افراطیان. هغې په خپلې وینا کې ویل چې له ترهګرو ډلو سره مبارزه لا هم د متحدو ایالتونو لومړیتوب ګڼل کیږي.
کاونټرینګ ایسل، الکیډه اند دیر افیلیټس ریمینز ا کی پرایورټی.
په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت، القاعده او د هغوی سره د تړلو شبکو سره مبارزه لا هم عمده لومړیتوب دی. دغه ډلې له بې ثباتۍ څخه ګټه پورته کوي. دا په ساحل کې د القاعده له لاسته راوړنو، په افریقا کې د داعش د مخفف زیاتېدونکي تمرکز او په افغانستان کې د داعش خراسان دوامداره ګواښ څخه جوت دي.
نوموړي هغه هیوادونه وستایل چې د عملیاتونو او مالی اقداماتو هڅوې په عراق، سوری او سومالیا کې د داعش ډله او القاعده محدوده کړي. په دغه غونډه کې د پاکستان او چین استازو ادعا وکړه چې په افغانستان کې یو شمېر ترهګري ډلې آزاد فعالیتونه او خوندي ځایونه لري او سیمې ته یې ګواښ پېښ کړی.
په افغانستان کې وضعیت لا هم د ډېرې اندېښنې وړ دی. د 2021 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې یو شمېر ترهګري ډلې هلته مخ په زیاتېدو آزاد چاپېریال کې وده کوي. په افغانستان کې د ترهګرو ډلو دپاره لکه د پاکستاني طالبانو غورځنګ، د بلوڅو د آزادۍ پوځ، مجید بریګیډ، د داعش خراسان، د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او القاعده اړوندو څنګه ته خوندي پناځایونه ستدي.
د پاکستان استازي د خپل حکومت دا ادعا بیا تکرار کړ چې ځینې ترهګري ډلې په افغانستان کې د پاکستان په ضد پلانونه جوړوي او تطبیقوي. په غونډه کې هم دغه راز د چین شارزافیر سون لی هم تقریبا د پاکستان د استازي ادعا بدرګه کړه. هغه ویل چې د داعش او نورو ترهګرو ډلو موجودیت د سیمې او گاونډیو هیوادونو ته جدي ګواښونه دي او په خبره له افغانستان څخه د باندې د بریدون لپاره هم خپل توان زیاتوي. دوی دواړو په ګډه په افغانستان کې د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې د ترهګرۍ سره په مبارزه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازوالۍ سرپرست نصیر احمد فائق امریکا غږ ته په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت د اندېښنې وړ بللی.
در این جای شک نیست که گزارشات تیم تحلیل و نظارت شورای امنیت به صورت مستند از حضور و فعالیت‌های بیش از 20 گروه تروریستی در داخل خاک افغانستان خبر میدن، ولی ناگفته نباید گذاشت که افغانستان و مردمش بیش از 2 دهه هست که قربانی فعالیت‌های گروه‌های افراطی و تروریستی بودن که ریشه آنها خارج از مرز افغانستان بوده و یا خواستگاهشان بیرون از مرز افغانستان بوده و حتی فعلا هم مردم افغانستان قربانی سیاست های گروه های تروریستی هستند.
ملګری ملتونه د افغان طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني او نه کوم استازي په دغه سازمان کې شته. خود طالبان حکومت تر دې مخکې د پاکستان په ګډون د نړیوالو ادارو هغه راپورونه رد کړي چې ګینی په افغانستان کې ترهګری ډلې پناځای نه لري. طالبان دا ډول راپورونه یو اړخیز بولي او وایي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان خوره د نورو په ضد وکاروي.
امریکا د نشې توکو د سترو قاچاقوړونکو او کارټلونو په وړاندې په یو اقدام کې د هالیسکو کارټل د نوی نسل یا سی جی ان جی په وړاندې نوې جایزه ټاکلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د هغو معلوماتو په بدل کې به تر 102 میلیون ډالر پورې انعام ورکړ شي چې د یادې ډلې د اتو مشرانو او همکارانو د نیولو او یا هم تورنېدو لامل شي. په اعلامیه کې ویل شوی چې دغه اقدام د نشي توکو د ترهګرو کارټلونو په وړاندې د ولسمشر ترامپ د تاریخي او قاطع اقدام د ملاتړ په هدف چې د ولسمشر په وینا د امریکا خلک ګواهی تر سره کیږي. په اعلامیه کې زیاته شوې ده چې دغه کارټل د امریکا په نیمه کره کې په یو تر ټولو بیرحمه او د مخدره موادو خطرناکه تروریستي ډله ده چې امریکایي ټولنې له غیر قانوني فنتانل، کوکاین، هیروین او میتافرامین سره زهرجنی کوي. د امریکا سنا مجلس ډاکټر اریکا شوارتز د ناروغیو د کنټرول او د مخنیوي ادارې یا سی ډی سی د مشر په توګه تایید کړه. میرمن شوارتز داسې مهال د دې ادارې مشر ټاکل کیږي چې دغه اداره له سیاسي فشارونو او د واکسینونو په اړه له روانو بحثونو سره مخ ده. اریکا شوارتز د دې ادارې 22مه مشر او له نږدې یو کال وروسته لومړنۍ رسمي تایید شوې مشر ده. دا غی تاییدیدل تر ډیره د ګوندی رایو پر بنسټ وشو. د ورجینیا دموکرات سناتور تیم کین یوازینی دموکرات و چې د هغې ملاتړ یې وکړ. ډاکټر شوارتز د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په لومړۍ دورې کې د امریکا د عمومي جرا مرستیالې په توګه دنده ترسره کړې ده. د اوکراین ځواکونو د پنځشنبه په ورځ د بریدګرو بی پیلوټ الوتکو په مرسته د مسکو شمال ختیځ کې د روسیې د تیلو پر یو چانځای برید وکړ چې د ځایی روسی چارواکو په وینا په دغو تاسیساتو کې اور لګیدلی. د راپورونو له مخې د اور لګیدو سربیره په برید کې څلور کسان ټپیان شوي هم دي. په یوې جلا پیښه کې د اوکراینی بی پیلوټ الوتکو په یو بل برید کې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې په بریانسک سیمه کې دوه کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي. په ورته وخت کې نن پنځشنبه د اوکراین پر بیلابیلو برخو د روسیې په جلا بریدونو کې شپږ کسان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. او په جاپان او جنوبی کوریا کې د سخت ګرمۍ له امله په تیرو څو اونیو کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. په جنوبی کوریا کې 14 کسان د سخت ګرمۍ له امله مړه شوي او د دغه هیواد ولسمشر لی جی میونګ دا ګرمۍ ملي ناورین بللای. شاوخوا 2000 کوریایان د میل میاشتې راهیسې د ګرمۍ اړوندو ناروغیو له امله تر درملنې لاندې دي. په ګاونډي جاپان کې د اور وژنې او ناورینونو د مدیریت ادارې د راپورونو له مخې د جولای شلمنه تر شپږشتمه پورې لږ تر لږه 13 کسان د لمر وهلو او ګرمۍ له امله روغتیایي مرکزونو ته انتقال شوي دي. دا وړاندوینه ښیي چې په جنوبی کوریا او د جاپان په ځینو سیمو کې به د دې اونۍ تر پایه د تودوخې درجه لوړه پاتې شي.
د نړۍ او افغانستان په اړه مهم خبرونه د امریکا غږ د رادیوي خبرونو لالاري په پښتو او دری ژبو په لنډو څپو 9300 کیلو هرتز اوریدلی شي.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په یو تازه بیان کې په افغانستان کې د کیمیاوي سرې د بایو د لوړېدو خبر ورکړی او ورسره د 2020 کال د غنمو د حاصلاتو د خوندي کولو لپاره د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې ده. جزئیات یې له نوشابه آشنا اخلم. نوشابه جانې په خیر راغلی. په افغانستان کې د سرې د بیې د لوړېدو لاملونه څه ښودل شوي دي او څه ویل کیږي چې دا به د خلکو په معیشت او د کروندګرو باندې څه اغیزه وکړي؟
برخنچانه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د سری د بایو لوړوالی په افغانستان کې د 2020 کال د غنمو حاصلاتو لپاره لوی خطر ګڼي او په 2020 کال کې په ناڅاپي ډول د سری د بایو د لوړېدو علت د منځني ختیځ کال کې نه وروسته په نړیوال بازارونو کې د ګډوډۍ رامنځته کېدل دي. خو افغان سوداګر په منځني ختیځ کې د روان حالت سربیره بیا پاکستان سره د تجارتي لارو بندیدل او ایران کې شوه وضعیت کړي. سازمان وی د سری د بایو لړیدل خای ډیر بسګران دي ته اړ کی چې د سری کارول کم کی یا په کم از مکه کې کارنو کی چې پایله به د حاصلاتو کمښت د کورنۍ لپاره د خوړښت کمښت او د پورونو زیاتوالی په ځانګړي ډول د خزو په مشي کورنۍ راسنې شوی کورنۍ او هغه کلیواله ټولنې چې د خوړو له کمښت سره مخ دي ځکه هغوی د لګښتونو د زیاتوالي او ناڅاپي ستونزو سره مبارزې لپاره محدود توان لري. البته هم دغه جدي ستونزو ته په کتو د خوړو او کرنې سازمان په عاجله توګه 13.9 میلیون ډالر مرسته غوښتنه کړې. په دې حق لا نور معلومات په رپورت کې کتلې او اوریدل شي.
د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو سازمان وایي د سرې د بیو لوړیدل د خوراکي موادو تولید د خلکو معیشت او د خوړو د خوندیتوب لاسته راوړنې له ګواښ سره مخ کوي.
مو شپږ سوه زره کورنیو ته د رسیدو هدف ټاکلی دی، البته په دې شرط چې ټولې اړینې سرچینې ترلاسه او چمتو کړو. دې سرچینو ته بیړنۍ اړتیا ده، ځکه چې د کرنې موسم د سپتمبر له میاشتې څخه تر ډسمبر پورې دوام کوي او اړوند چمتووالی باید له هغه مخکې بشپړ شي. د خوړو او کرنې سازمان اف ای او چمتو دی چې دا سرچینې په خورا چټکۍ سره وکاروي او موږ ټول اړین سیستمونه هم چمتو کړي دي.
په افغانستان کې بزګران په دې تیرو څو کلونو کې تر ټولو ښه او هیله بخونکې کرنیز فصل لپاره چمتووالی نیسي، خو د سړې د بیې لوړوالی اندېښمن کړی دی.
کوم چا چې پخوا مثال موږ ته یا پور یا دار موږ ته یا راکوي، کوم دوکانداران چې و کوم کشناخو کداو، اوس نسته. هېڅ څوک نور کې چاته هېڅ شی نور کې کوم شی چې زه دې ته کود ور نه کوم، همبار ور نه کوم، ورور ماته نه ګټې نیم کیې.
د ملګرو ملتونو د سازمان وایي دا وضعیت د افغانستان د بزګرانو لپاره جدي اغیزې لرلی شي. افغان سوداګر وایي د ځینو تجارتي لارو بندېدو او په سیمه کې د وضعیت بدلېدو د سرې بیې لوړې کړې دي.
اوس چې په خلیج کې جنگ دی، په خلیج کې هم مشکلات دي، نو زمانګي نه ده مصرف هم کېږي، اعتراضي د نور ځایونو نه چې راوړي او د پاکستان سره لارې بندې کراچۍ بند ده. په دغه خاطر باندې واقعیت خبر ده چې د سرې
د اف ای او سازمان وی د سری لوړې بی خای ډیرې کورنۍ له دې فرصت به برخې کی چې حاصل لپاره سره ته زیاته اړتیا لري. خو اقتصاد پوهان د افغانستان وضعیت ته په کتو د نورو بدیلو لارو وړاندیز هم کوي.
زمنګه د خاورو د پاره ډیره مناسبه ده چې مونږه عضوي صرف کې اضافه کړو. دا د خانان چورته ډیران وای، دا د کمپوس او د ونو پاڼې او د حیواني فضل او د چرګانو فضل د دې نه خاوره هم ښه کوي، حاصل هم زیاتی او قیمت هم نه تمامیږي.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا اف ای او د 8.3 میلیونه امریکایي ډالر مالی ملاتړ غوښتنه کړې ترڅو شپږ زره پورې کرنیزې کورنۍ وکولی شي د ژمنیو غنمو د کرلو له موسم نه مخکې سرې او د غنمو اصلاح شوي تخمونه ترلاسه کړي. دغه سازمان وایي اوس د اقدام لپاره وخت ډیر محدود دی، کمره سفر وخت ونه رسیږي. راتلونکی کال به د خوړو د تولید د کمښت او د خلکو د اړتیاو زیاتوالی لا لوی ستونزې رامنځته کړي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په بدخشان کې د تلو نیوز سیمه ایز خبریال ناظم قاسمی د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. دې بنسټ د قاسمی نیول غندلی او د هغه د بې قید و شرط خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي دا خبریال پرون چهارشنبه د فیض آباد ښار کې په خپل کور کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی. د دغه بنسټ په وینا تر اوسه سیمه ایزو چارواکو د قاسمی د نیول کېدو دلیل نه دی اعلان کړی، خو د افغانستان د خبریالانو مرکز د یوې سیمه ایزې سرچینې په حواله ویلي چې ګمان کېږي قاسمی په فیسبوک کې د خپلې وروستۍ انتقادي لیکنې له امله چې پکې د بدخشان له خلکو سره د امنیتي ځواکونو پر چلند نیوکې کړې وي نیول شوی وي. ټاکل شوی چې سبا جمعه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آیرلند د لوبډلې سره د 5 لوبو د لړۍ دویمه لوبه وکړي. د دغه لړۍ لومړنۍ لوبه پرون د باران له کبله بې نتیجې اعلان شوه. افغان لوبغاړو نن د سبا ورځې د لوبې لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مرستیال کپتان رحمان الله ګربز د سبانۍ لوبې په اړه امریکا غږ ته داسې وویل:
لکه څنګه تاسو معلومه وشوه چې پرون د باران له امله لوبه ونه شوه بدبختانه، لیکن زمونږ تیاریان ډیر ښه روانې دي او زمونږ چمتووالی ډیر ښه ده او اوس هم پرکس ته راغلي. انشاءالله د سبا لوبې دپاره تیاری ده. نو هیوادوالو هم ډیره مننه هغه څوک چې راغلي و دلته د لوبې تشویق لپاره. انشاءالله سبا ته بیا ګراوند کړو.
او د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې د 2026 کال د کانتیننتال جام په څلورمه او وروستۍ لوبه کې نیوزیلند ته یو د شپږ په وړاندې ماتې ورکړه او د خپلې لومړنۍ بریا سره یې دا تورنمنت پای ته ورسوه.
د
ورځې تازه خبرونه او مهم رپورټونه د امریکا غږ په پښتو تلویزیونی خبری خبرونه کې. له دوشنبه څخه تر جمعې ورځې پورې د افغانستان په وخت شپې په 9 بجو او د واشنگتن په وخت د غرمې په 12 نیمو. د یا سات سټلایټ 3 پیټا چینل، د امریکا غږ د ویب سایټ او ټولنیزو شبکو له لارې تعقیب کړئ.
په خټه افغانه جرمنی سیاستواله حسین ظریف اندړ یو سوداګر او فعال هم ده. میرمن اندړ د جرمنی د فرانکفورت ښار په سیمه ایز پارلمان کې استازي او وکیل ده چې د کډوالو د حقونو د ملاتړ په برخو کې فعاله ونډه لري. امریکا غږ یې پر ژوند، هڅو او په دغه پارلمان کې پر اغیزمنتیا راپور جوړ کړی دی.
د کډوالۍ اوږده او ستونزمنه لاره، خو د ځینو لپاره دا لاره د نویو فرصتونو او ټولنیز بدلون دروازې هم پرانیزي. د فرانکفورت سیمه ایز پارلمان په نننۍ غونډه کې هغه افغان ښځه هم ګډون لري چې نه یوازې د افغان کډوالو غږ پورته کوي، بلکې هڅه کوي د جرمني په سیاسي ډګر کې د افغانانو استازیتوب وکړي.
پنځه کالنی پلان باندې مو کار کول چې موږ په د پنځه راتلونکو پنځه کاله کې موږ څه غواړو چې وکړو، او ما تابان چې افغانانو سره می خبرې کړې وي پېښ لغه چې د پروسه شروع سي، او دغه سره می مشورې کړې وي، او دغه د ستونزې پښتنه می کړې و، او ډیر شیان دي چې هغه ما خپل په پلان کې راوستل چې هغه به مونږ تطبیقو په دراتلونکو 15 کال کې.
نو موږ شپه کله نو چې جرمني ته کډواله شو، او په خبره چې اته کال له کورنۍ سره به سرنويشته و، خو نن چې د فرانکفورت په پارلمان کې د نور افغانانو غږ پورته کوي، نو دا چاره نه یوازې د افغان کډوالو خاص تازه توپ دی، بلکې د افغان خزو اواز هم دی.
ما دا احساس کړی دا چې د پارلمان غړي چې دی چې په خبري چې زه د افغانستان یم، یو خو په دغه خاطر چې په افغانستان کې کنه یعنی د افغانانو تصویر د المانانو په جامعه کې ډیره منفي ده، او دی ویني چې یو خزه او هغه په پارلمان کې دا یو یعنی دیتا یو ډیر مثبت تصویر د افغانانو مخصوصا د افغانانو د میرمنو ښکارایي.
په داسې حال کې چې په جرمني کې اوس مهال د افغان کډوالو د اخراج او پناه نه ورکړي پاړه ګڼ باسونه کیږي، خو نوموړي په دې برخه کې د نرمۍ غوښتنه کوي، ځکه په خبره چې افغانان له ګڼو مجبوریتونو دلته راځي.
زه خو شخصا داسې فکر کوم چې یو څوک چې خپل وطن پریدي او د خپل وطن نه کډوال کیږي، نو هغه به خامخا ستونزې لري، او په وجه یې څوک هم خپل وطن نه خوشی کوي، نه پریدي خپل فامیل، او دا خلک په ډیرو سختو لارو باندې آلمان ته راغلي دي. خو په دا تقریبا یو دوه کالو کې د آلمان او د اروپا سیاست تغییر خوړلی ده، او هغه د خارجیانو یعنی د خارجیان نه منلو طرف ته روان دي.
د حسین ظریف اندړ په خبره چې افغان کډوال په دې ټولنو کې پر خې ادغام او مثبت بدلون سره کولای شي چې هم د دې ټولنې برخه شي او هم د نورو افغانانو ښه استازیتوب وکړي.
هغه کسان چې رښتیا دلته ځان په جامعه کې ځان ته یو ځای پیدا کوي، درس وایي او سلون کوي او په ښه لاره باندې روان دي، هغه ته فکر کوم چې راتلونکي به سمایي. خو هغه کسان چې دلته راځي او بدماشي کوي او دلته د افغانانو باندې یو منفي ټاپای والده، هغه خلک فکر نه کوم چې دلته پریږدي پاتې شي.
د کډوالۍ له ترخو او ستونزمنو تجربو تر سیاسي مشارکته، د دې افغاني ښځې کیسه د هغه زرګونو افغانانو له هیلو او مبارزو سره تړلې ده چې غواړي په نوې ټولنه کې خپل ځای عمومي او د بدلون برخه شي. هیله یاسات، د امریکا غږ، جرمني.
او د دې سره د امریکا غاګ د نن ورځې خبری خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. ستاسو د ملتیانه ډیره زیاته مننه. د امریکا غاګ دری او پښتو خبرونه له دوشنبه نه ترجمه ورځې پورې د افغانستان په وخت ماخام له 9 بجو نه تر 10 بجو پورې د امریکا غاګ په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه باندې پښوندې بڼه خبريږي. شپه ورځې مو په خیر. تر بیا مو چکتن ملشه.